د مشال قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې مازیګرنۍ خبرونه کې زه نجیب امیر در سره یم او په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې د برتانیې ډاکټران وایي ملاله یوسفزۍ مخ په خکېدو ده، لیکل کوي او د بل په مرسته ودرېدی شي. د دې تر څنګ باور واورئ چې په شمالي وزیرستان په ځینو برخو کې ګرځبندیز اعلان شوی او پوځ عملیات کړي، خو د باجوړ جنسۍ نه څو کاله پس ګرځبندیز ختم کړی شوی دی. دا او نور ریپورټونه به وروسته دراورو. خو دا ګړی شاین بونیر را سره همدلته د پراګ په سټوډیو کې دی. مایک هغوی ته سپارم، تاسو ته خبر نه وړاندې کوي.
لومبی مهم خبرونه. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. په قبایلي سیمه باجوړ جنسۍ کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی او د کوټې ښار په سریاب سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د ملیشې درې ځوانان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. د سوات 15 کلنه ملالۍ یوسفزۍ د اکتوبر په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو په ډزو کې سخت جوبل شوې وه. د کوین الیزابت روغتون برمنګم مشر ډاکټر ډیو روزر د جمعې په ورځ په برمنګم کې له خبریالانو سره د ملالۍ د روغتیا په باب تازه معلومات شریک کړه. نوموړي وویل ملاله لا هم د خطرې نه دراوتلې، خدا درته ویلی شم چې هغه پر غېدو ده. نن چې زه د هغې لیدو ته ورغلم نو په رښتیا هم دا په لومړي ځل د بل په مرسته پخپو ولاړه وه. ډاکټر روزر زیاته کړه چې ملاله را سره په لیکلو خپله خبره کوي او ډېر زر به د خبرو کولو هم جوګه شي. په قبایلي سیمه باجوړ کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی. په باجوړ کې د فوجي اپریشن شیردل پر وخت په کال 2008 کې کرفیو لګول شوی و. امنیتي چارواکو بیګا مقام د کرفیو ختمولو اعلان وکړ او وی ویل چې په سیمه کې حالات ښه شوي دي. په سیمه کې یو فوجي مشر بریګیډیر حیدر علي ویلي ولس به کولی شي چې د شپې پر وخت هم بازارونو ته د سودا لپاره لاړ شي. د سیمې خلکو د امنیتي چارواکو لخوا د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د کوټې ښار په سریاب کې د سړک غاړې بمی چاودنې د ملیشې درې سرتیري وجلي او لس نورې جوبل کړي دي. په جوبلو کې د ملیشې درې عسکر شامل دي. د کوټې د سریاب سیمې د پولیسو په وینا د سریاب له چکی شاهوانی سیمې سره سیرمه د ملیشې ځواکونو پر قطار چاودنه شوې چې د دوی په خبره درې د ملیشې سرتیري وجلي دي او درې د درو نورو په شمول لس کسان جوبل دي. بلوچ بلتون غوختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د پیخې پلا پر غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د یو وسلوال ترمنځ ترنختې وروستو بیګا ټوله شپه په سیمه کې د درنو وسلو ډزې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال د راپور له مخه له میرانشاه سره نږدې کالونی چک پوسټ باندې ولاړ امنیتي عسکرو باندې یو وسلوال ډزې کړې وې چې پکې یو سرتیری وژل شوی و. په زوابي برید کې برید کوونکي وژل شوی دی. د هغې وروستو امنیتي ځواکونو کرفیو ولګوله او بیګا ټوله شپه له میرانشاه سره په خواوشه سیمو باندې امنیتي عسکرو د درنو وسلو بمبار کړی دی. په بمبار کې د شپږو کسانو چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي د جوبل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي، خو په سرکاري توګه لا د دې سپیناوی نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ په حکم با شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کیږي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د قام پیسې به د هغو ټولو کسانو نه بیرته اخلي چې په کال 1990 کې په ټاکنو کې د درغلۍ لپاره اخیستې وې. د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ د اصغر خان په مقدمه کې په خپل لنډه فیصله کې ویلي وو د 1990 کال ټاکنو کې درغلي شوې وه او پیپلز ګوند د مخې نیولو لپاره سیاستدانانو ته د هغه وخت د فوز مشر جنرل اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی پیسې ورکړې وې. سپریم کورټ د دغو کسانو پر ضد د کاروایۍ کولو حکم جاری کړی دی. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 19 تنه چې زیاتره پکې ماشومان او ښځې دي وژلې دي. پولیس وایي د جمعې په ورځ چاودنه کې 14 نور کسان هم جوبل شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دغه پیخه په داسې حال کې وشوه چې یو فلاین کوچ کې سواره کسان واده لروانو د پیخې ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی د پیخې غندنه کړې او ویلي په ماین چودنو کې د معصومو خلکو وژنه انسانیت ته خطر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکې په بیروت کې د هغه ترهګر برید چې پکې د لبنان یو لړپوړې امنیتي چارواکې او اووه نور کسان وژل شوي وو په کلکه غندنه کړې ده. د امریکا قومي سلامیت کونسل بیان ټامی ویټور په یو بیان کې ویلي چې امریکا د لبنان د حکومت سره ولاړه ده او هغه کسان چې د وحشت نه ډک برید یې کړی انصاف ته به مخامخ کړي. د لبنان پلازمینې بیروت کې په یو چاودنه کې د داخلي جاسوسي ادارې مشر بریګیډیر جنرل وسام الحسن او و نور کسان وژل شوي وو. الحسن د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلټنو مشري کوله چې پکې شام او حزب الله ذمهوار ګرځول شوي وو. د لبنان مخالفو ګوندونو وزیر اعظم نجیب میکاتی د دې وژنې ذمهوار ګرځولي او د حکومت څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د شام لپاره نړیوال استازی لخدر ابراهیمی نن په دمشق کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم سره خبرې کوي. ابراهیمی با د بشر الاسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ د لوی اختر په موقع د لنډمهاله ډزبندې پر عمل کېدو خبرې وکړي. دوی زیاتوي چې د ډزبندې د لارې بعد د شام شل میاشتنۍ جګړې سیاسي حل لپاره لار جوړه کړي. په دې جګړه کې تر اوسه پورې د 3000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې وروستو باب ابراهیمی د خپلو تجویزونو د مرستې لپاره په سیمه کې د سعودي عرب، ترکیه، عراق، مصر، لبنان او اردن سفرونه کوي. ابراهیمی با د شام نږدې ملګري هیواد ایران سفر هم کوي. امریکا د تیر جمعې په ورځ د ابراهیمی د ډزبندې تجویز ملاتړ کړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
تاسو د شاهین بنیری نه د دې غړې خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د برتانیې ډاکټران وایي ملاله یوسفزی مخ په خکېدو د لیکل کوي او د بل په مرسته ودرېدای شي. په شمالي وزیرستان کې ګرځبندۍ اعلان شوې او په عملیات کړي
کې په مجلس کې په کورونو باندې ګولې لګېدلې دي. په هغې کې دا اطلاع دي چې په هغې زنانه او ماشومان شپږ کسان زخمیان دي چې هغه هم د کرفي له وجې هسپتال ته نه دي وړي.
خو د باجوړ جنسۍ نه څو کاله پس د شپې پر مهال ګرځبندیز ختم کړی شوی دی. خلک څه وایي؟
نو په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. مونږ نن په اډه کې ډېر ښه پروګرام هم چې وکړی ډېر خوشحالي ده. دا کرفي وه دا ختمه شوه.
په کراچۍ کې د کرکټ د نړیوال ټیم د هڅو په اړه هم معلومات درکو. دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي. یوې مشال لیډیو ته داسې وایي
دوه لوبغاړي موږ د افغانستان طرفه په ورلد لیون کې نوم راغلی او موږ پاکستان ته راغلی یو. ان شاء الله موږ به ښه کوشش کوو چې دوه شاپور او زه ښه پرفارمنس وکړو. دغه زموږ د افغانستان ډېر نوم سازي.
سروې خبرونه کې د سندرغاړي نویتا خان په اړه معلومات درکو. هغه څوک وه؟
نویتا خان سوریلا خزوا خخستا خزوا سولی خزوا عددی خزوا عالم افتا خزوا او دغه یو سو غانې زموږ مخکړه کاټ کړی دي.
اقتصادي نړۍ کې اورې چې د بلوچستان د سوداګرو سستون زیدې را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د برتانیې ډاکټران وایي د طالبانو د لاسه زخمی شوی د سوات ملاله یوسفزی د بل چا په مرسته ولاړه شوې ده. د دوی په وینا ملاله اظهار او لیکل هم کولی شي. بلخوا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لا هم د طالبانو د غندنې او له ملاله سره د پیوستون لړۍ روانه ده. تفصیل په دې رپورت کې چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانیې د برمنګم کوین الیزابت هسپتال د ویب سایټ د لاري د ملالی یوسفزی د روغتیاي حالت پاړه وخت نا وخت تازه حال ورکوي. د جمعې په ورځ د هسپتال مشر ډاکټر ډیوډ روسر خبريالان تول چې د نورو ورځو په مقابله کې د نن د ملالی د روغتیاي پاړه زیات معلومات ورسره شریکولای شي. نو مړول چې د ملالی به خوشي ختمه شوی ده او د بل چا په مرسته ولاړه شوی هم ده.
Not out of the woods yet. Having said that, she's doing very well. In fact,
ملاله اوس هم له خطرې بهر نه ده. له دې وروسته به دا وایم دا ډیره ښه ده. کله چې نن سهار زه د دې لیدو ته ورغلم نو دا په لومړي ځل د بل چا په مرسته ولاړه شوه. دا په ډیره اسانۍ اظهار هم کولای شي او لیکلی هم شي.
ډاکټر
روسر زیاته کړه چې ملاله به ډیر ژر د سا اخیستو مصنوعي نالی وېستل سي.
شي هاز ا ټراکیوستومي ټیوب ان بیکاز
دا وس هم په مصنوعي تنفس د ځکه ګولې چې تر کوم ځای ته راشه وي دا هغه برخو پړسوب کړی دی. نو د دې د ساخستو د نالې د خوندي کولو لپاره د مصنوعي تنفس ورکول شوی دی. نو ځکه دا خبرې نشي کولای. خدا سه هیڅ خبره نشته چې کله د مصنوعي تنفس ټیوب ځنې لري کړل شي نو دا به خبرې ونه کړای شي. دا به کېدای شي په راتلونکو څو ورځو کې زنی لری کړل شي.
بلخوا په نړۍ کې له ملالې سره د پیوستون په خاطر په لسګونو خلک بیلابیلې دستوري کوي. په برمنګن کې د دې لپاره په لسګونو کسان شمې بلوي. دا شان د کوین الیزابت هسپتال پر ویب سټ د ملالې لپاره جوړ شوی پاڼه باندې خلک دته اوسم پرزوینه وړاندې کوي.
اوس هم د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه دوه رپورټونه. په شمالي وزیرستان کې هغه وسلوال په ځوابي ډزو کې وژل شوی چې پرونی د ټوچی سکاوټ په سرتیرو ډزې کړې وې او یو سرتیری وژل و. د دې پیښې نه پس په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او پوز عملیات هم کړی دي. ځای خلک وایي په حکومتي بمباری کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ همکار رپورټ را لګلی.
ځایی دولتي چارواکي او په سیمه کې موجود ځایی سرچینې وایي 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ټوچی سکاوټ مخې ته کلونی په چک پوسټ باندې یو وسلوال چې ور باندې برید وکړ او د غلطه یو سکیورټي اهلکار ووژلو چې وروسته د سکیورټي فورسز په ځوابي ډزو کې دغه وسلوال هم په موکا ووژل شو. ځایی سرچینې وایي چې د برید نه پس د امنیتي فورسز لخوا د میرانشاه بازار او خواوشا سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو ولګول شو او شمالي وزیرستان ایجنسی ته داخلي او خارجي ټول لارې بند کړې شوې. د دوی په وینا د ګنشیپ هلیکاپټر او شیلینګ ترڅنګ د مختلفو امنیتی پوسټو څخه ماټر ګولې هم ورول شوې چې تر شپې نه وخت پورې دوام لرلو. په سیمه کې موجود یو ځایی کس ګل احمد مشال ریډیو ته د تازه صورتحال په اړه د ټلیفون په کرخه وې.
مدیګر په 15 بجې د نشه هلیکاپټر او د چشمه چک پوسټ امین چک پوسټ او د دې مچسو په علاقه باندې د غټو اصلو سره شیلینګ هم شروع کړو چې په هغه کې هلیکاپټر هم برخه اخیسته. په مچسو کې په کورونو باندې ګولې لګېدلې دي. په هغه کې دا اطلاع دي چې په هغه زنانه او ماشومان شپږ کسان زخمیان دي چې هغه هم د کرفیو له وجې هسپتال ته نه دي وړل شوي او د مقامي خلکو چې کوم په مچسو پخراوانۍ په ګوره قبرستان او په دې سیمو کې چې څومره خلکو هغه شپې ټول د کورونو نه وتی دي او هغه نقل مکان یې کړی دو ټینکونو فایرنګ یې کولو او توپې چلېدلې. داسې مې اطلاع دي چې دلته کې یو ولن مل کارخانه دی. په هغې کې هم په ګاډي باندې د غټو ګولۍ لګېدلې دي. سر په ټول رهایشي علاقې باندې پنخه شوي دي او ورسره د ټلیفون نظام هم بالکل ګډوډ شوی دی. دې وجې نه په علاقه کې صحیح صورتحال تر اوسه پورې نه ده مخته کېږي.
د ځایي انتظامیې یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط وویل چې د میرانشاه بازار سره نږدې مچسو کلي ته تېر ماښام د سیکیورټي فورسز لخوا په یوه ګنټه کې داخلي کېدو وویل شول چې وړاندې هم د غلطه امنیتي فورسز لخوا د شکمنو کسانو پر ضد کاروایانې شوې دي. د تېرې میاشتې په 19 نیټه باندې ګرین وزیرستان امن جرګې او ځایي مشرانو په مچسو کلي کې 250 کورونا چې انتظامی شکمن ګرځولي وو مسمار کړي ول او در روان 12 نومبر پورې جرګه ته انتظامی د غلطه نور کورونا هم د مسمار کولو حکم ورکړی وو چې د انتظامی په وینا د شکمنو کسانو په استعمال کې دي.
زمونږ د همکار رپورټ موریده. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې امنیتي چارواکو له 2008 کال راهیسې لګیدلې د شپې مهال ګرځبندیز ختم کړی دی. په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2008 کال کې پوځي عملیات پیل شوي وو او له هماغه وخت راهیسې پکې د شپې مهال ګرځبندیز لګول کېده. امنیتي چارواکو بیګا ماښام د کرفیو د ختمولو اعلان کړی او د دې اعلان نه پس د سیمې خلکو د خوښۍ اظهار هم کړی. پاموکې زموږ د بل خبریال رالیږلې رپورټ ته.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د ګیدلی د شپې کرفیو ختمه کړې شوې ده. د دې خبرې اعلان په باجوړ ایجنسی کې موجود د عسکري قوتونو چارواکو وکړلو. د کرفیو د ختمېدو په فیصله ځای ولس ډېره زیاته خوشحالي څرګنده کړې. یو ټکسي ډرایور چې بدر منیر نومېږي وای ویل
نور
رحمان په سبزی منډی باجوړ جنسی کې د کمیشن کار کوي او هغه وای وړاندې باندې ورته ډیر مشکل و چې سبزیان او میوه بپری تاوان شوی.
گاڑی چې دی دا په مونډکی او په باټک کې بوزره لاله په شپه کوله، هغه د وژنه با سبزی خرابې را کوم چې لکه شنه سبزی کچه سبزی وانه هغه د وړو نقصان کې دوه سار کې به هغه لکه نیمه سبزی به هغه غورځولو قابل و کنه. او داړو والے چې بو نو داړي او ته هم تکلیف وو شپه باندې د کولا واسمان لاندې به هغه باندې شپه تللې.
فضل حکیم خان د مامندو د صدیق آباد پاټک سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل بیګا ماخام چې په جماعتونو کې د کرفیو د ختمېدو اعلان وشو نو ولس د خوشاله نه یو بل ته ټلیفونونه کول.
بیا په دې ډول حالات ماتلو چې د څلور بجو نه وروسته مطلب دار چې ټول روزګارونه به مکمل توګه باندې بند وو. اوس چې کوم بیګا کوم اعلان شوی دی نو هغه باندې خلکو ته ډېره زیاته خوشحالي ملو شوې ده. او هغه وجه دا ده چې لکه خلک به اوس د خپل ناوخته پورې لکه د ماښام پورې خپل روزګارونه جاري ساتي، بلکې ملارې شي دي د تګ راتګ نو هغه لار مکمل کولاو شوې دي چې موږ ته الحمدلله هغه زوړ باجوړ ملاو شو چې کله مطلب پنځه کاله مخکې کوم باجوړو.
غفار طوفان په یوسف آباد خار باجوړ جنسی کې خپل روزګار کوي او وای د لوی اختر نه وړاندې د کرفیو د ختمېدو خوشحالي راغله، ځکه هغوی به وړاندې نه خو مریض د شپې ګرځولی شو او نه یې نورې چارې کولی شوې.
نو د کسلارزو مامندو یا عثمان خیل یا نورو څوک خلک به د هسپتال ته شپې به کله بیماري شوله نو خلک به د هسپتال ته نه شو راتلی. او د دې د وجې نه خلکو ته غټې ستونزې وي او ډېر بیماران د دې د وجې نه په لارو کې هم مړه شو. نو دلته نن ورځ را روان دی او د هغه سره دا دویم اختر شو، خلک ډېر خوشحاله.
د کرفیو د ختمېدو اعلان په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره موجود د عسکري قوتونو مشر برګیډیر حیدر علي پرون د میډیا والو سره په خبرو کې وکړلو. د کرفیو د اعلان د ختمولو سره سره دا هم وویل شول چې په سیمه کې امنیت راغلی دی او اولس به د شپې بازارونه او عام مارکیټونو ته ورتلی شي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ د اصغر خان په مقدمه کې په خپل لنډه فیصله کې ویلي د 1990 کال ټاکنو کې درغلي شوی او پیپلز ګوند د مخې نیولو لپاره سیاستدانانو ته د هغه وخت د پوځ مشر جنرال اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی پیسې ورکړې وي. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه زموږ د همکار سراج زهیر رپورټ ته.
د اصغر خان په پیټیشن باندې د سپریم کورټ لخوا د فیصلې راتلو وروسته اسلام آباد کې یوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې کوم خلکو د کال 1990 ټول ټاکنو خرابولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارو او پوز نه پیسې اغستې دي، هغوی دي د کم نه معافي وغواړي او د ټولو خلاف به قانوني کاروایی کولی شي. د زیاته کړه
ایک صاف شفاف تحقیقات اور جو حکم ہے سپریم کورٹ کا
پاکی اورانی پلټنه وکاو او د سپریم کورٹ چې کوم حکم دی د هغه فیصله پرانا کې به مخ په وړاندې زو. او زه دا ویم چې د پاکستان پیپلز پارټي د اولس د منډیټ قتل شوې دي او د اولس سره یو دوکه شوې ده او الیکشن کې غلا کړې شوې ده او د اولس په حق باندې ډاکه اچول شوې ده، کوم چې نن د پاکستان د ټول اولس په وړاندې ده.
د غرنګ د پاکستان نور د سیاسي ډلو مشران د سپریم کورټ لخوا د اصغر خان درخواست په فیصله باندې صدرز لري. کله چې د لړکې مشال ریډیو د مسلم لیگ نن د سینیئر نائب صدر امیر مقام نو پوښتل نو هغه اویل چې کې په نواز شریف هم ګوتی پورته کړی شوی دی، خو ولې دی کې هیڅ حقیقت نشتا دی وایي. مشال ریڈیو سره خبرو کې د عوامي نشل ګوند سنیټر عبد النبی بنگشت د دې فیصله په اړه وویل چې دې کې ککړ کسانو ته باید چې سزا ورکړې شي. دی وایي
تان جوړ دی وخت نه موږ روان یو دا خبره کوو چې اسټابلیشمنت باید په دې سیاسي خبرو کې ګوتې نه وایي. نن هغه حقیقت ښکاره شو بالکل، دا اوپن سیکرټ وو خو چا به دا یې نشو ویلې، چا به مصلحت نشو ویلې. او څه کم سیاستدانان ترې یادوي، دا سیاستدانان هم هغه وو چې کم د اسټابلیشمنت کریشن وو. کوم نن یو راز فاش شو داسې سوونو زرګونو رازونه نور دي، هغه هم کول غواړي موږ څه څو پرې قبله درسته کړې نه وي. اوس د آرمي اسټابلیشمنت خو دا کار نه چې دی لګیا شي په خلکو د پیسې تقسیموي، دا ګوډ بوکس کې وساتي او بل بیډ بوکس کې وساتي.
کله چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي دریز معلومولو لپاره د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد سره رابطه وکړه نو هغه د مصروفیاتو له وجې د خبرو نه انکار وکړو. دا دغه رنګ د جمعیت علماء اسلام فیډلی دغه سره هم چکل مشال ریډیو درابطی کولو کوشش وکړو نو رابطه سره اونشوا. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پاکستان مسلم لیگ د چیف الیکشن کمشنر د هغې خبرې تایید کړې ده چې ټول ټاکنې دې پاکې او صافې وشي. بل طرف ته پیپلز ګوند وایي چې مسلم لیگ نون د ټول ټاکنو نه تیښته غواړي. په دغه اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موساخیل رپورټ لري.
قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار علی خان میډیا سره خبرو کې وی چې د هغوی ګوند د چیف الیکشن کمشنر د بیان سره متفق دی چې په هر جوړ د راتلونکو ټول ټاکنو پاکي صافي وکړي شي او کدا د عدلیه په نگرانۍ کې وی نو ډیره بخوي. مشال ریډیو په دغه حق لا د مسلم لیگ نون د ستر سکتر اقبال ظفر جګړانا تپوسو کو چې آیا دوی د پاکو صافو ټول ټاکنو د پاره الیکشن کمیشن یا بل چاته څه تجویز ورکړي دي او یا ولې دوی د عدلیه د نگرانۍ په حق کې دي. نو دوی
خپل یو مقام پیدا کړی دی دغه پس چې دای بحالی شوی دا او انډیپینډنٹ جوډیشری چې کوم لمګه ډېر کوششونه کړي دي ملک کې راغلی ده نو د خلکو یو اعتماد هم ته قائم شوی دی. لہذا دا موږ وایو چې د فری اینڈ فیئر الیکشن لا کوم اقدامات دی وخت چیف الیکشن کمشنر سجسٹ کئی نو پا آگے دے عمل درآمد اوشی. زمونگا بنیادی مقصد اور چوہدری نثار صاحب خبر بنیادی مقصد دا دے چھ پدے ملک کے دے آزاد او شفاف انتخابات کوشی.
آیا کٹول ٹاکنے د ادیے د سار لاندی کی گی نو پدے با پیپلز گن تا سا اعتراض ہوئی کل چھ مدا پختنا د پیپلز پارٹی د غڑی او د قومی اسمبلی د ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی نوکلا نو دووے چھ پیپلز گن د اولس درائے احترام کوی او کل ہم پغلط طریقہ یا پغلا غلطے اقتدار تا نظر آغلی دے زیادہ وی
ما خیال چھ الیکشن تخدل غوڑی ادا بانے جوڑی کلو جوڈیشری اگر خلق چھن مست جوڈیشری اگر اگر جوڈیشری نا دے الیکشن سی اگر جوڈیشری سره چې کم سلوک شاته کالو کې جګړه ده ټول مخامخ ده موږ جوډیشری احترام کړی ده هر فیصله جوډیشری والا موږ منلی ده ان شاء الله مې سبا فری اینڈ فیئر الیکشن کې جی پاکستان پیپلز پارٹی کله به حکومت فری اینڈ فیئر الیکشن پکې دوه زو دا هغه نه کوي دوه الیکشن تیاری کوي اوس اچھا ده خلک نمائندگی آګ ور کې هغه والا حکومت کوي.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت د مخالف ډلې لخوا پیپلز ګوند داسې تورونه لګول کیږي چې دوی راتلونکي ټول ټاکنې ایسارول غواړي خو پیپلز ګوند بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې عامه ټول ټاکنې به په خپل ټاکلي شوی وخت کولی شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پنجاب یونیورسيټي کې د تیرې شروع په ورځ له پښتنو بلوڅو زده کوونکو سره اسلامي جمعیت طلبه له هغې وروسته جګړه وکړه کله چې د پښتنو بلوڅانو له سیمو راغلو د نوي کال طالب علمانو ته د هر کلي میلمستیا ورکول کېده. په پنجاب یونیورسيټي کې د اسلامي جمعیت طلبه یو مشر مقیت احمد د خبره ومنله چې هغوی پښتانه بلوڅ زده کوونکي د خپلو سیمو څخه راغلو زده کوونکو ته د میلمستیا ورکولو څخه منع کړي او د ده په خبره هغه په دې وجه چې دوی په پوهنتون کې د صوبایت په بنیاد پروګرامونو اجازت نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رالیږلی بلکې جوړ کړي رپورټ تایسر عالم مومن دا رپورټ جوړ کړی.
په پنجاب یونیورسيټي کې د تیرې شروع په ورځ له پښتنو او بلوڅ زده کوونکو سره اسلامي جمعیت طلبه له هغې وروسته جګړه وکړه کله چې د پښتنو او بلوڅانو له سیمو د نوي کال طالب علمانو ته د هرکلی میلمستیا ورکېدله. په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ په نامه د زده کوونکو د یوې ټولنې غړي سیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی اسلامي جمعیت طلبه د ورځې دوی میلمستیا ورکولو ته نه پرېښودل او د شپې بیا برید ور باندې وکړ.
نو دا پارٹی شو جماعت اسلامی نه رکھولا اے لکولا ولتا شو دا پارٹی نه کوي راتا شي د چای او دغه د منمنو تیار کړی دي دا وتا شي نه کوي. نو موږ دا ورته ول دا یو پولیټیکل ایکټیویټی نه د زوی ملمن راغلی چې موږ د پښتون روایت چې ملمن راځي هغه ته یو شنی ورور کرا یو گائیډ لاین ورکو او هغه ته یو لیار ولیک ورو شي چې راځي د څنګه سټڈی کوي او څنګه دغه بعد ما شام پراته غوښنه ته بجې بعد دی ولال دیول بجې درته الفان راځي ولې چې موږ یو سټوډنټ زکریا ناصر د لور لای سدي هغه ولایو.
په پنجاب یونیورسيټي کې د اسلامي جمعیت طلبه یو مشر مقید احمد له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې دا خبره ومنله چې هغوی پښتانه او بلوڅ د کوونکې د خپلو سیمو څخه راغلو زده کوونکو ته د میلمستیا ورکولو څخه منع کړي او د په خبره هغه په دې وجه چې دوی په پونتون کې د صوبایت په بنیاد پروګرامونو اجازه نه ورکوي. دوی د نو راغلو زده کوونکو لپاره د چا یو پروګرام ترتیب کړی و. نو موږ ورته ویل که چیرې تاسو دا قسمه پروګرام ترتیبوي نو د پښتنو زده کوونکو لپاره نو پکار ده چې تاسو دې ته سندیان
اردو ویونکي او د نور قانون زده کوونکي هم راوغړی او د یو کوم سره تعلق لرونکو پر ځای د ټول زده کوونکو لپاره یو پروګرام ترتیب کړی او موږ هم پکې راوغړی
بلکہ یوں کریں کہ آپ اوور آل ایک کوئی پارٹی ارینج کر لیں جس میں ہمیں بھی بلا لیں اپنے باقی سندھی جو دوست ہیں ان کو بلا لیں
په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتون اډوكيشن ډیولپمنټ مشر عبدالرحمن وای په یونیورسيټي کې اسلامي جمعیت طلبه ډیر اثر لري او د یونیورسيټي انتظامی هم دوی ته څه نشي ویلي
اول خبر انده د دوی څخه کوم دي دلې جمعیت اسلامي والا په لاهور ښار کې د دوی داوا غواړي سمور دلې هول دي او دا هول موږ به کار وساتو ادي مبارکې که هر ځای پښتون کوم سټډنټ پرکټ جی نو دي پراله باندې ولا هیڅ کم کار کوي
کلچ پنجاب یونیورسٹی کے اسلامی جمع طلبا یو مشر مقیت احمد سخا مشال ڈو پختل چزدہ کون کو تھا دس قسم پروگرام کولو یا نہ کولو اجازت د انتظامی کار دے او کستا سو نہ غول چ انتظامیہ ناکام شویدا اوس دغه کار دی پخپل لاسو کیه خسته
لیکن ایڈمنسٹریشن جو پچھلے مطلب کئی سالوں سے یونیورسٹی میں کوئی امن قائم کرنے میں ناکام ہے
انتظامیہ لتیرو څو کلونو راهیسی په یونیورسٹی کې په امن راوستو کې ناکام شوی ده په تیرو څلور میاشتو کې په یونیورسٹی کې څلور مړی شوی دي کچيري انتظامیہ امن نس راوستای نو بیا د زدهکونکو کار دی چې امن راولي او موږ دا سکړی دي دا خبره سم ده چې په یونیورسٹی کې حالات سمول د انتظامیہ کار دی خو کچيري انتظامیہ ناکام سي نو بیا خو باید زدهکونکو دا کار وکړي
پہلا فرض ہی ایڈمنسٹریشن کا لیکن اگر ایڈمنسٹریشن ناکام ہوتی ہے تو پھر دوسرا فرض تو اسٹوڈنٹس کا بنتا ہے نا
کیو خوا پختانہ او بلوچ د کون کی وای چې په پنجاب یونیورسيټي کې دوی د اسلامي جمعیت طلبه لالا صاحب قسم غیر نصابی سرگرمیانی نشي کوله نوبل خوا د اسلامي جمعیت طلبه مشر مقیت احمد وای دا ضروری ده چې په یونیورسيټي کې ټوله هلي زلې د دوی اجازت او مشورې نه بغیر ونه شي
د کراچی ښار په نېشنل سټیډیم کې نن یعنی د خالی پوراز او سبا د اتوار یا د یک شنبه پوراز د انټرنیشنل ورلد 11 او پاکستان آل سټار ترمنس شلوریزی لوبه کیږي په دغه میچونو کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې مخکخ لوبغاړي او د نړۍ د سلورو نورو ملکونو لوبغاړي برخه اخلي په دې اړه نو تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان آل سٹارز لوبډله د پخوانی کپتان شاهد افریدی په مشرۍ کې لوبه کوي په دې ټیم کې د پاکستان د قومي کرکټ لوبډلې ستوري یونس خان شعیب ملک کامران اکمل او یو شمیر نور لوبغاړي برخه لري یاد میچونه د سند صوبې د لوبو وزارت لخوا جوړ شوې دي د جمعې په ورځ د خبري غونډې په محل د دوړو لوبډلو مشرانو ویناوي وکړې په دې موقع د پاکستان آل سٹارز لوبډلې مشر شاهد افریدی وویل لوبو وزارت په هڅو پاکستان ته یو ځل بیا د کرکټ نړیواله لوبه راستنې شوې دا په دې اړه یو ښه سوچ او ګام دی د دې نه مخکې دا ممکنه نه برېښېده چې پاکستان ته به نړیوال کرکټ دومره زر راستون شي خو د یاد وزارت په مرسته دا ممکنه شوه دا د ټول پاکستان لپاره لوی خبره ده چې د نړۍ د څلورو هیوادونو لوبغاړي نن زموږ په منځ کې ناست دي د پاکستان په لاهور ښار کې په کال 2009 کې د سریلانکا په کرکټ لوبډله ډزې شوې وې چې د هغې راوروستو د کرکټ بهرنو ملکونو پاکستان ته د خپلو لوبډلو لیږدول ځنډولې دي د سند حکومت امنیتي چارواکي وایي د یادو میچونو دپاره یې سخت امنیتي تدابیر نیولي او 15,000 سرتیري یې د میچ د امنیت دپاره ګمارلي دي د انټرنیشنل ورلد 11 لوبډله چې مشري یې د سریلانکا هیواد د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سند جیسوریا په غاړه لري خبري غونډې ته یې وویل چې پاکستان اوس د نړیوال کرکټ لپاره خوندي ځای دی جیسوریا وای د سریلانکا د لوبډلې په ضد بده پیښه څه موده مخکې په پاکستان کې مخې ته راغلې وه دغه یوه افسوسناکه پیښه وه د دغې وروستو په پاکستان کې نړیوال کرکټ درېدلی دی زما په خیال پاکستان اوس د لوبو دپاره یو خوندي ملک دی د انټرنیشنل ورلد 11 په لوبډله کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې دوه لوبغاړي شهزاد محمدي او شاپور زدران هم برخه لري دواړه لوبغاړي ډاډه دي چې ښه لوبه به وکړي او په دې توګه به د خپل وطن نوم لا پسې روښانه کړي
موږ هم دغه ویل غواړو ان شاء الله دعا کوي چې ښه میچونه وشي په خیر باندې هلته هغه تیر شي په خیر خیرت باندې موږ خپل وطن ته واپس لاړ شو شکر دی د الله فضل دی دا موږ د پاره یو ډېر افتخار او یو غټه خبره ده چې موږ دوه لوبغاړي موږ د افغانستان طرفه په ورلد لیون کې نوم راغلی او موږ پاکستان ته راغلي یو ان شاء الله موږ به ښه کوشش کوو چې دوه شاپور او زه ښه پرفارمنس وکړو دغه زموږ د افغانستان ډېر نوم سازيږي
د ظفر کریمی رپورټ او چې د شهزاد محمدی په غک پایتو رسید درې نیمه بجې دي. د خبرونو لنډیز د پاره شاهین بنری سټوډیو ته راغله مایک خو تصویر.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. په قبایلی سیمه باجوړ کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی. د کوټي خار په استریاب کې د سړک غاړې بمی چودنې په نتیجه کې د ملیشیا درې سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ په حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنه کیږي. او د شام لپاره نړیوال استازي لخدر براهمي نن په دمشق کې د هیواد د بهرنو چارو د وزیر سره خبرې کوي.
شاهین بنیره او چتا سید خبرونو لندیز وړاندې کولو لګ روس صدر ته اقتصادي نړۍ خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي. خو ترغی وړاندې ملیحا میرزاده خپل ونیس پروګرام سروې تفسو وړاندې کوي او دا ځل ورکی ملیحه د نویت خان په اړه معلومات راټول کړي چې په پښتو ژبه په خوانی او تکړه سندرغاړي و.
مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د سندرغاړي نویت خان په اړه معلومات واوري. نویت خان کسه هم په پینډای خار کې لوی شو او ژبه پښتو نه و، خو بیا هم د پښتو یو شمیر سندرې ویلې دي. دا غي مور پښتنه او پلار یې هند کې، خو دا غي د سندرو سره ډیر شوق او د اویام په موده کې د میدان درغله. دا چې څنګه د ریډیو سټیشن په خواني ډایرکټر نثار محمد خان د خلی یې اورو.
نویت خان چې دا په 1901 اویام په دې کې مونږه په پینډای کې دا وښوندې وي. یو د ډانس ډیر زیات ماهر و، دا غي نوم علي خان. دا کال 1901 اویام خبره کوم چې کومه کومه اور بل فلم ریکارډ اور فلم به جوړو هغه خبره. نو دا په پینډای کې د دې مور و هغه سچا پښتنه و ممندا او پلار یې سچا بالکل درو هر کاندو سي دود کې اردو دان او روري په یو کې کې انجنیر و. خو دې موسیقي سره شوق و، هغه به دا سره شوق و د خور انیتا د دې موسیقي سره. نو زمونږ یو بل سیلر یو راو هغه پیر سلطان محمود دوه کله چا دا دغه نوم اورېدلې نو هغه هلته په پینډې کې دې سره ملاقات شو. دې ته وی چې په خبر کې د پښتو د موسیقۍ په حوالہ باندې نسبانه مې وته لکه د سار او توخو چې پروډوسر دی او ته هلته کې هغه سره خبر شه. هغه بیا ظاهر خبره چې هغه زه اتفاقي یو کتلم لاهور ته ملاقات د مونږ وشو، خو بیا راغله. بیا مونږ په هغه باندې مونږ چې د دې با مورې خو پښتنه و سوچا کوالته ماحول دا څه چې هغه په پښتو به ګډه وډه و. نو ما په اوربل فلم کې هغه باندې یو دلوی فلم کې مراد شنواری لیکلو د حمزه شنواری زوی غزل په اوربل فلم کې مونږ ونی ته یو خواغه ډیر زیات هیټ شو. او بیا غینا علاوه په دغه وخت کې په ریډیو کې مونږ دا شال محمد فرق کله دا دوکانه چې ورته وي باغې باغې کې مونږ با شول. نو بیا رو مو دومره خدغه شو خود دی او هارت یو ډیر خ شاعر او هغه یو دغه لیکلي و ترانه شیطان چې په اوچ شګو کې کوونه نه جوړیږي او په پدې ځای سره بول ما ته ډوډ نه یاد دا ری ریکارډینګ وکړم. تا
زمينه کړې زمينه تر پاپه ما قربان شم یار مسافر قربان شم
سوای ګل سنگتا به رب ما قربان شم تا بیا دب ما قربان شم
زمينه کړې زمينه تر پاپه ما قربان شم یار مسافر قربان شم
سوائے گل سنگتا بے رب ما قربان شم تا گیا دب ما قربان شم
ਕੋਟੇ ਕੋਟੇ ਸੀ
نثار محمد خان وای حقیقت په خپل وخت کې ډېر شهرت ترلاسه شو چې په ریډیو یې سندرې ویلې او د یو شمېر فلمونو لپاره یې هم سندرې ریکارډ کړلې. د نورو سندرغاړو لکه استاد خیال محمد او هدایت الله سره برخیزې هم ویلې دي.
د دې رومانه صفت دا چې د دې بعد موسیقي په حواله ځکه خبره کوو چې زموږ پښتو آرټستان چې څومره فنکاران دي دا ایم چې ور آرټستان وایي، یعنی دا د پېښور نه وي، لکه په موسیقۍ کې د پېښې د موسیقۍ والو یو درې قسمونه دي، یو ته میراثي وي، یو ته رباتي وي، یو ته هتاي وي. د دې کې چې کوم دا عام طور خلک زموږ چې کومې زمیندار خلک احمد خان هغه زمیندار سړی هغه به چېر سندرې ویلې به شوق وو، لکه منګي سره بیٹا پکولا دغه شان د نبیتا خان چې کوم دی په دغه زمانہ کې منګل عدل ته غزل هم ریکارډ کړي په اردو کې او ما په ریډیو کې چې په خبر ریډیو نه او اردو پروګرامونه هم کېدل هغه کوم سندرې خود دې نوم په دې مشهور شه ډیر دی چې څو وخت کې ما شروع کې داغه وچا आवाज اورېدو ته ډیر خلکو ما ته ویل ته منګیش کړل پښتو مورزي خاص په ما نه دا بنده چې داغه سرونه او سرته هغه چې زیات هغه خوخه وا هغه سرونه دې زیات تل پښتو کې زمونږ تال خو زمونږ پښتو وو لکه زمونږ سره دا موږ جب تال چې کوم ته وایو هغه داسې او تال لکه چې هغه کې وا بلکې پښتو کې وته دې ته دغه وایي تیګر موږ ورته وایو پښتو کې هغه کې لکه درې دې ما ته راغې تال نو هغه پښتو کې هغه لږ ډېر خو هغه بیا مو رفیق شنواری او ډېر ښه موسیقار هغه په ډېره زیاته لکه هغه وکړي بیا زمونږ دیدن یو فلم جوړېدو هغه کې موږ سندره جوړ کړې ده په دې شپږتو فلمونو کې سندرې هم وایي په ریډیو باندې هم په ټلویزیون باندې هم دا ډېر ښه آواز او د مشهور خو ماله دغه وایي چې دغه یو غزل دی دغه والا هم ډېر مشهور دی نورې ټپې هم ریکارډ کړي دي بل د دیدر فلم سندرې یا د اوربل فلم یو غزل ډېر مشهور هغه هم ډېر زیات مشهور دی.
دا چې که څه هم پښتو یې ډېره ښه نه وه خو ولې نثار محمد خان په خپل فلم اوربل کې په هغې سندره وویله او آیا استادان یې وو او که نه دا هر څه د نثار محمد خان د خولې اورو.
کوم آرټسټ لکه مجاهدین چې وه مجاهدین ته د الباس نوم یو آرټسټ وه دا هم فارسي وانه وه دا چې ما راوسته شروع کې په لسم کې سبق وي هغه وخت کې دا هم د 1900 خبره دا راغله نو دغه وخت کې دې ته هم دا پښتو استاد ډېر ضروري دي چې استاد لري دا نو دې له رفیق رفیق شنواری او یو زم شیر افغان استاد هغه هم ډېر ښه رادت حسین استاد یو زمیر استاد یو بختیار استاد دا موږ سره د ساز په حواله او د ترجمه په حواله باندې ډېر ښه استادانو زه به د رفیق شنواری نوم زیات زده اخلم چې هغه ورسره ډېره خواري کړې وه او د سار قادري یو ډېر مشهور نوم و د تبلې په حواله باندې هسې خو زیات تر تبلې به ورسره فضل ربي غږوله خو دغه د سار قادري بنیادي استاد د هغې د تبلې په حواله هم دکو او رفیق شنواری د ترس په حواله باندې هغې ته زیات ځکه چې مونږ خلک چې ونو مونږ خو لکه پروډوسر یا چې کوم یعنې مونږ ورته پښتو کې ورته څه ورته وایه چې باچا ګر ورته ووایه چې خلک استاد راولي او هغه جوړوي بخې کوي پروموټ کوي او هغې ته نوم او شهرت عمومي نو بیا موږ وروسته شو بل راولو بیا بل راولو ته دا د پروډوسر د ریډیو یو وتیره یو طریقه په کار ده چې هغه د خلک نوي 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 راولي نو موږ به هغه کس راوسه چې هلکه به څه دا څه څه به په هغې کې کبرو ښه استاز ډېر ضروري په نویتا خان کوم دا کمال و چې د هغې د آواز سرونه او سرتی ټول چې کوم د هغې قابو باندې د هغې نو موسیقار باندې سره خوشحاله ده په دې چې هغه به کوم آهنګ جوړ کړو نو هغه ته به د آهنګ د باجې په هغه 200 لکه څه خو اوس ورنه استعمال هم وکړو لکه سورته وي واده 200 لکه سب تک پوره چې کوم دی هغه باندې ویل شو نو دې وجه نه شو موسیقار چې به هغې له به زیات اهمیت ورکړو.
ਸਾਤ ਦੇ ਪਰ ਮਨ ਲਗਾ ਦੀ ਰਾਣੀ
سندرغاړي استاد احمد ګل د نویتا خان د شخصیت خصوصیتونه بیانولو سره وای کسه هم دومره ناست پاسته ورسره نه و خو خپل لیدلې و او ډیره خخزه و.
نویتا خان هم چې کله د مونږ ریډو پاکستان کچارو سره انټرکان سره هغه کې به مونږ سره پروګرام کولو او دا سیزن ویډیو کنه تارا تاریخي په ځلګي خپل داغونه گزر اور زمانہ کے مولی دا خدا غین دا روس قریش تمو سر خ خبر تاریخ تی مصیبم کول او غیر قدر من خزوا لکا و خود دی زبان والا خو نو کنا دا غی خو ان کو زبان کنا فاوی دا سے پختو وی لو دا سے سوری ل خزوا یا زما خیر چی فلم نیم کیم کار کڑو پختو کی خدا آ راستی لکا زمانے اس دے دوند دی زم بری جو پاکستان کی لگا چ بارا را ریلو پاکستان مانی وی ریکارڈنگ کو بیا بلا بس زم سره صرف ستړي مچ په خیر راغي او خوان مشه د مونږ ډېر ادب کول مونږ ډېر سینیئر ګڼلو ښه به ګڼلو ځلې مې واخه ښایسته ښځه وه ښکلې ښځه وه ادبي ښځه وه تعلیمیافته ښځه وه او دغه یو څو ګانې زمونږ مخکې ریکارډ کړي وي. هغه په 1974 اتیام کال کې لندن ته لاړ او غلطې ژوند شروع کړ. نثار محمد خان وایي چې وخت تیرېدلو او په موسیقي کې ریمیکس راتللو سره د زړو سندرو پر ځای نوې سندرې راغلي، خو بیا هم په پښتو موسیقي کې د نویتا خان لوی نوم موجود دی.
دا به 1900 یو ایم نه واخلی، دا تر هغه دوره پورې چې 1900 او څلور اتیا ایم پورې دا ډېره زیاته، خو بیا هغې نفس دا چونکې ګلین ته لاړه ورور سره، بیا هغې نفس بیا هغه د موسیقۍ چونکې مونږ خلک هم پکې ځای ته لالین ته کله امریکې ته کله یو خبر خو زمونږ هم د موسیقۍ په حواله هغه لرې کول چې کوم بد را روان وو نو هغه د هغو شغزاره چې کوم دي نو تقریبا ویډ اوټ کېدل ورته وایي یا رو ختمېده ورته وایي، د موسیقۍ هغه سټایل هغه آهنګ هغه بدل شو بدل پدې شو هغه سره ریمیکس به وته وي هغه شروع شو سو هغه چې کوم دا پښتانه پکې جو سلطان وا ګلنار بیګم وا سلطان بیګم مرشان بیګم وا او بچه زری جان وا قمرو جان بلا شي کنه تقریبا دا پدې شو چې تی وشه تستان یا سوي چې ځان کې ډېر زیات د فوق په والا باندې دی وا د پښتو د موسیقۍ په والا باندې ډېر یو غټ نوم خصوصا په پښتو کې موږ سره آهنګونه مشهور چې ګمې سوار لستي او په دې کې زیات مشهور نویتا خان چې پدوم ګره خپل کولا او غزل به موږ غزل په پښتو زموږ پر څه نه دی، خو بیا هم غزل موږ وال پښتو کې لکه موږ سید خان جوهر سری حمزا بابا یو ورو هغه موږ کله یو کړ په تور شپو کې سرنګین خوبونه وینم بیا دې په زلفانو کې آشنا ګلونه وینم غزل له راک سارن کې دی په ما د خیال مابند نه تلاور کې دا 74 سلور او یان کې دا په پښتو آهنګ تدې کې موږ ریکارډ کړو او نه پسو سم موږ سره پښته خیال مابند او دات الله په دوړو باندې نو غزل اون پورتو تراش راادر مشه نویتا خان چې وا هغه د فلم په والا د ټلویزیون په والا او د ریډیو په والا باندې خوښ نومو کوشش کې دا هغه غول هم کوم شي دی ډور ریمکس شروع شو چې ګلنار بیگم د خلکو ریږي کې شور د خلکو ریږي بلکې ازړې زړې صدرغال چې هغه سرو ورو 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 چې ګنه خلکو کمرو جام خلکو ریږي دې خلکو با دا فوکس د دې چې ما تاسو ولا څه تاسو نه وې په پښتو کې موږ سره درې سلور چې کوم دي فوک چار دې تا بدل او کپا او لوبا دا به دې خو دې راځي ته خې ویلې څه به ویل نو نوې تخار هم په دې کې یو شامل ده.
دا چې دا غي د تک سره آیا د پښتو موسیقي تاسو نقصان او رسیدل وکړ څنګه مثال محمد خان وای
د موسیقۍ ته ډرامې ته یا فن ته نقصان نه رسی، هغه ځای خالی پاتې شي، هغه ځای په نورو خلکو بیا ډکیږي. هغه یو آرټست یو فنکار لکه ما په لاهور کې د ګلنار بیگم نه سردار امریکار کپور بلکې نو نور جهان
خان ملک ترادم ډیر مشهور نوم پاکستان کې هغه ما ته وی چې دی استاد څوک نو ما ورته مې وویل وی د دې نه پس په څوک راځي داسې وطن درې وي ما ته مې دا زمونږ فوک لري پاکستاني فنکاران دي او دا د دې لا فن ژوند دی دی نه وي فن ژوند دی او هغه فن چې پاگ باندھے راتوں کی خلط اگئی نور داغی میں دکڑ گئی اور پمخ کی سی مجھے خدا وے ماچی نویتا خان نہ پس لکردی شاگردان یا وی اور کنے نو اولاد کے سوک کا اولاد نہیں پسے سسو کو سرا راگس اندر زن پختونوں کی خدا کمال لے بھی خوشاگردی نہ کی اندر ہماری اندر رانا پاہان کے پاس سرون و تیار سرا پاہان ان کے پدر کی یادی پر منگی سرا و پر عباد سرا پر خلوائیو ملتا کئی ہو تو داشان دا فنکارا نو سرا بلا خلق دا سرا نبی تاسو نوے کلو گو رہا ہو رہی خلق بے اوری رانی تو گو رہی تو شان سکم بھی با اوم بغزاری سندری تھی ما تروسا پورے لادا سے کبھری دو کہ نوے ترس چا جو رکو نوے ترس چا نوے جو کرے او ما کا ترزونا دی اگا آنگو اگا ترزو دے پختو مصر فعال زرہ جی بس آگا تاغیر آگا میلو ڈیش تکم بھی سای کی سر لاندی کی سر باندی کی او آگا آگا شید
نویتا خان په پښتو، هندو او اردو ژبه کې سندرې ویلې دي. که څه هم ژوندۍ نه ده، خو د پښتو فلمونو اوربل، وینا او مینا، شهید او دیدن لپاره ویل شوی سندرې اوس هم مشهورې دي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختميږي. هیله لرو چې دا پروګرام به مو خوښ شوی وي. موږ سره د پروګرام په اړه رائے شریک کړئ. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420222112121. د بل پروګرام پورې د تاسو ښه صحت او ښه ژوند غواړم. د الله پامان.
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته سروي پروګرام وړاندې کول اوس هم زمونږ د بل 19 پروګرام ورده اقتصادي نړۍ. اقتصادي نړۍ خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل جوړوي او نن ورکی د بلوچستان د سوداګرو د ستونزو په اړه ورې چالتہ د ګرزبندیز او د بدمنۍ د پیښو لوجې د دوی کاروبار ته څه ډول توان رسیدلې نو خبرونه مو ورته اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د پاکستان د بلوچستان د مرکز کوټي دکانداران وای د ناامنۍ د پیښو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. د سوداګرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ وای هر میاشت په کوټه کې د کار بندیزونو له کبله له 2 تر 4 ارب پاکستاني روپۍ پورې تاوان کیږي. هزاره سوداګران وای دوی خپل دوکانونه نشي خلاصولای ځکه چې د هدفي وژنې ویره ده او همدا لامل دی چې دوی سخت مالی او اقتصادي تاوان کړی دی. په دې موضوع د نور تفصیل لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. د بلوچستان مرکز کوټه نه یوازې د دې صوبې تر ټولو لوی کاروباري ښار دی، بلکې له افغانستان او ایران سره د سرحد لرونکو سیمو سره هم تړلی دی چې په دې توګه د ټول پاکستان لپاره اقتصادي ارزښت لري. په کوټه کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پیښې روانې دي او د دې له کبله په دې ښار کې میشت سوداګران زخت ځپل شوي دي. سوداګران وایي هر کله چې د هدفي وژنې یا د تاوتریخوالي بله پیښه وشي نو بېلابېلې ډلې په دوی دوکانونه تړي او دې عمل د دوی کاروبارونه په ټپه درولي دي. په کوټه کې یو دوکاندار جواد علي یوسفزی وایي دی د بورې، شیدو او چای پلورنځی لري. د ده په خبره دوکان یې پر باچا خان یا میزان څلور لاره دی او د چاودنو او هدفي وژنو له کبله د ده کاروبار ډیر خراب شوی دی.
میزان چوک باندھے واقع اوسو باندھے پتا کوچ باندھے واقع اوسو بدے کاروبار کو بالکل 80-90% کاروبار بالکل خراب سر دیجیے در سر سیدھے چائے دکان دے اور بدے کسی دے یقین ہو سر جدھر تھا شہر باندھے وہ زدیزی یو لکھ دو لکھ کسان زدیزی بالکل
په کوټه کې اکثر د فرقیز تاوتریخوالي پر مهال هزاره لګکی په نخه کیږي. د بوټانو یو دکاندار شارزا چې هزاره دی وایي کاروبار یې بیخي ختم شوی دی. دی وایي د پاکستان له بیلابیلو برخو خلک کوټې ته ورتلل خو اوس هیڅ کس نه ورځي.
کوټه شهر نن سبا کاروبار ختم شوی دی. ښه د نامنی د وجه سي کوټه شهر
خلق د صوبه پختونخوا اور د پنجاب څخه د سند کراچۍ نه راتلو اوس یو څه راځي سر شام بازارونه بازار بندې اذانونه وشي بازارونه بند شي حالات نه دیسم کاروبار ختم دی کاروبار
شارزا وای یو کال کیږي چې په خوانه مال خرڅوي او نوې هیڅ نه دی راوړی
د لاهور کراچۍ سه مونږ شان رغواره منور د تایلند مایلند دوبه د شان مشته کنه تقریبا یو کال کیږي مونږ ګسر د شان د زور شتاچ پرته دی هغه خرڅو من اور راوړ من نه دی کنه
لمشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کوټي او بل دکاندار ګلستان علي وویل د پکور ناس دی گلستان علی هم هزاره دی او وای نه یوازې دا چې کاروبار درېدل دی بلکې خلک د ویرې له لاسه هم له کوره نه وځي
کاروبار مخکې خو بیا هم سو گزاره کېدی کاروبار خو ګر سره ټپ دی بالکل زیرو باندې ولاړ دی کاروبار ګر سره ستاله بس دغه انتظار کوو ورته ګورو نه چې سبا وشي همله په ډېر خراب ده څوک د کور هم نشي وتلی چې وځي بیا خپل کلمه وای د کور وځي نو
گلستان علی په خپل سپلای جوړولې او د کوټه په هیدری مارکیټ کې دکان دی د وای څرمن او د سنور شین به په پور راوړل نو اوس د دکان باندې دول کبله هغه پورونه هم نشي خلاصولای
زما دکان خو فلال اوس بند دی زما دکان نزان چوک باندې و هیدری مارکیټ کې زما د چوټو دکان چوټ خپل جوړول زما کارګرانو سنور پنځه کارګرو زما دکان خپل و اوس نو څوک پښتانه نه کوي څوک نځي نه را کارګران هم ټول ولاړو فریش ول ولې پیسې نه وو کاروبار نه وو نو دوی خو کور خرچه غواړي نو دوی مال پیسې خو اوس نشته نو دوی کار فریش وو اوس دکان هم بند دی زم دغه بیکار ورته ناست یم کور کې کور خرچه ولای ولږ نغدې پیسې را سره وو تر اوسه خو بس دغه باندې گزاره کول اوس نو پور کوو نو څه وکړو هغه خو پیسې خامخا غواړي ولې چې موږ شمره ومره ټول شیان موږ په پور راوړی کنه ټول شیان موږ په پور راوړی ولس پیسې به مې ورکي نور به پاتې سو بیا چې مې چوټ جوړول چوټ خرڅ بیا مې پیسې ورکول اوس څه وټم نه خرڅې دکان هم بندې کارګران هم ولاړو اوس نه دکاندارانو هم چمړې والا موږ پیسې غواړي وایي دکان دې بند کړی دی اوس موږ پیسې موږ د تاریخ ورکو وایي حالات خراب دي خدای به خیر کړي دکان به خلاص شي بس دغه شو
دکاندار شارزا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویل دا چاره هم نه لري چې له کوټې بل ځای ته لاړ شي
د حالات برابر شي څومره دکاندار د کوټې باندې ولاړ شي کاروبار بل ځای ته وشي کنه چې کنه نن سبا ته د حال دي کنه یو سړی تحفظ نشته کنه د حال دي چې د سره خبره ده دي چې څومره خلک کاروبار لکه کور دلی به چیرې ولاړ شي
گلستان علی هم شارزا ته ورته خبره کوي دا وای په بل ځای کې د کاروبار لپاره باید خلک واقفیت ولري شارزا له مشال رډو سره د خبرو پر وخت ویل په خو به د ورځې لز زره پاکستانی روپۍ پورې دکانداري کوله خو اوس د ورځې ایواز درې څلور زره روپۍ دکانداري کوي چې د دکان لګښتونه هم لدی نه پوره کیږي د وویل په تیرو څلورو کالونو کې د امنیت نشټوالي له کبله د شاوخوا څلوېخت لکه روپو تاوان کړی دی
کاروبار ګر سره نشته موږ په ورځ کې لس روپۍ دکانداري کول اوس خبرې شو کوم 3000-4000 روپۍ دا تل موږ خرچه نه پوره کېږي په دې څلور کلو باندې کم سه کم 40-50 لک روپۍ موږ تاوان شوی دی
گلستان علی وایي په تیر یو کال کې د 12 لک روپو تاوان کړی دی
امنیت چې در څو خراب شوی زما اوس 12 لک روپۍ اوس په خساره کې روانه سرمایه نو اوس کارګران خو لاړ او څه چې سامان پاتې دی او ماته هغه سامان هم خوځ نه جوړېږي سوچ جوړ دا هغه دغه پروت نو چیرې منتقل کو چیرې ولاړ شو بل شهر ولاړ شو بل شهر خزموږ واقفیت نشته بل شهر خزموږ گزاره چیرې کېږي یا به مکان په کرایه یا به د کور خرچې یا به د کوچنیان خرچې سکول مسله ده موږ موږ د ایران پاتې شو
په کوټه کې د ټول بلوچستان د سوداګرانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وای د ناامنۍ له وجې د دکاندارانو په اربونو روپیو تاوان شوی دی دی وای له نورو صوبو هم هیڅ کس نه راځي چې دلته خریداري وکړي کاکړ مشال راډیو ته ویل چې یو ورځ بازار بند شي نو بیا تر لسو ورځو پورې په بازار کې پوره کاروبار نه کیږي
د دکاندارانو ټول پی تاوان شوی دی دلته دای چې رواج کې جوړ شوی دی چې په کوټه کې په ټارګټ کلینګ باندې هیڅ څه پوښتل شي نو دی را میدان کې نور زور دی نه لري بس راځي دکانونه باندې کوټ شهر نیمه ورځ نه چې نیمه ورځ باندې نیمه ورځ شهر نه چې نیمه ورځ باندې دغه څه بده کاروبار څه مزه واخلي بالکل کاروبار ختم شو مزمز کاروبار بالکل نه ونی کې برابر مزمز مارکیټ انسان مزمز ورتلان انسان د نورو صوبو سره یو سړی ناراضي یو ګراک ناراضي چې هغه دې په دې صوبا کې خریداري وکړي یا دې په دې سارچ خریداري وکړي زګ دې سال راغلی نیمه ورځ شهر باندې نیمه ورځ لای نو چې چیرې ټارګټ پلر وزنه ټارګټ سینګ وشي نو د هغه په حواله باندې سار دی رمیدان کې سار باندې چې چارې بند کړي نو زموږ کاروبار بس ختم شي. بیا الله سورج زموږ کاروبار نه سمېش.
ل عبدالرحیم کاکړه مې پوښتنه وکړه چې د دې مسالې د هواري لپاره دوی تر اوسه څه کړی دي؟ دای په جواب کې وایي
موږ ډېر کوشش دا کوو، ډېر بار بار موږ دا کوشش کړی دي، د مختلفو ګروپو سره موږ لیدلې کړی دي چې ورور د دې مسلې حل دا نه دی چې په میدان کې سپي سړی وویشتل، په میدان کې شار باندې د شار په بندېدو باندې سپي مسلې حل کېږي، خو موږ بیا لاس ورځ سره باندې، لیکن د هغه باوجود د ټولو ګروپو د ټولو خلکو سره موږ لیدلې دي چې کوم ګروپونه دا کار کوي، خو د هغه باوجود بیا هم دی هغه خپل دغه نه پرېږدي چې دلته واقعیا اوسي دوی په میدان را شار باندې، خو بار بار موږ په دې کې ډېر کوشش کړی دي، ډېر ارتالونه مو ناکامه کړي دي، د ډېرو سره موږ ارتالونه کس کوون نه، خو چې اچانک یو پیس اوسي نو هغه د پیس تید بیا خلک هم دا وایي چې یاره دومره ډېر کسان مړه دي، نو لهذا باید دا چې موږ نیم شار بند چې تر دوه نه ارتاله سره زموږ معاشي قتل روان دي، موږ معاشي تور بالکل ختم شو، تباه و برباد.
کاکړ وایي د ناامنۍ له وجې لویو پانګوالانو خپل سرمایه له ښاره ایستلې ده او نورو صوبو ته منتقل شوي دي.
خدای شه دی چې ډېرو غټو دکاندارانو ډېرو غټ سرمایه کارانو خپل سرمایه د دې ځای وایسته نورو صوبو ته منتقل کړه، خو زرو دکانداران ډېر غټ غټ دکانداران لاړو خپل سرمایه وایسته و نورو صوبو ته، دلته یو ټوټه پټه کاروبار کوي، څو چاو چاو جایداد هم خرڅ، اوس مثال امین شوز والا دی دربور پی دکانې وو، جایداد یې وو، پیسې بندې کړې وې، دا ولاړې دغه صبح چې دی درسان بېخي په سوو کسان دي، د غټ سرمایه والا چې غټ کاروبار کوي هغه ټول ولاړو نورو صبح ته منتقل، دلته بالکل دی حالات چې مطلب د یوې روپۍ کاروبار نه خلکو ټول په بغار دي، په دې ساري کې ستنه وایي چې هر سړی وایي کاروبار بالکل ختم، کاروبار د دې وجه ختم دی چې هر دویمه ورځ بازار باندې.
د سوداګرانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د کوټې نا امنی پر ټوله صوبې اثر لري، دی وايي د صوبې په نورو ښارونو کې هم د تورته حال دی،
د کوټې شهر خراب شو، ټوله صوبې سره خراب شو، د کاروبار نه یالتم نه سالتم ټارګټ کلیک دی، یالتم ټوله سره نار ورځ باندې، خوځدار ورځ باندې، تربتار ورځ باندې، مشکیار ورځ باندې، سبې مطلب ډیر لا یار همیشه یالتم ټارګټ کلیک روان، خو د دې وجه یالتم دا غتره کاروبار دا غتره ټپ دی، همیشه بازار باندې مختلف پټان د فارسالو نه دي.
لکه کړه مې پښتنه وکړه چې د میاشتې پر سر به د کوټې ټول دکانداران په مجموعي توګه څومره تاوان کوي، دی وايي له 2 ارب تر 4 ارب روپۍ پورې تاوان کیږي.
څه د څوم به ښه دي تاوان د میاشت کم از کم 2-3 ارب روپۍ زمر تاوان کیږي، د میاشت چې دا تالونه کیږي هر هر تال کې زمر مطلب د ورځې 4 تال وي سی دی وي ارب یو نیم ارب روپۍ چې مر کم منافع کوو هغه زمر د جنو پښه دا چې میاشت راځي 4-5 ارب تال کې 4-5 ارب تال چې کیږي نو 4-5 ارب روپۍ زمر تاوان وا هر میاشت، او بل دا چې زمر سرمایه کاران سرمایه یې وړل زمر بین کو نم دلته وځ بالکل خالی ولاي سرمایه ولاله نور صبح ته سرمایه ولاله چې د یو شهر سره نو بیا کاروبار ختم شي، پراپرټي کار ختم شي، نور کار بارونه بالکل ختم شول، نو د دې وجه سرمایه ولاله نور صبح ته نار سره د خراب ختم پټ شار یو د شاپینګ سنټر دی د ټول پاکستان زکه دوه بارډر د دې شهر سره وابسته لري، ډیر څه معلومه راځي د بارډرانو سره، دلته خلک ډیر په شوق راتلو د نور صبح چې دلته به شاپینګ کوي و یو سړی نه راځي.
په دې موضوع مې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر او سیکرټر سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو دوی حاضر نشول چې د سوداګرانو د ستونزو په اړه حکومتي دریځ راکړي. له همدې سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی، په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي. پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
بده یک شک نشه پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا کړنی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاک په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
پالویدیڅ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه
پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځمې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.